دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د افغانستان په ګډون ول زینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریز مرستې ونکړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نکړي. د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو تر نن لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پوښتنو لاندې دی. تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستر بشري مرستندویه هیواد دی. افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 ځای کې راغلی. هغه راپور چې پرون خپور شو کې راغلی افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې وګړي له خورا بد خوراکي وضعیت سره مخ دي. په دې راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د اوکراین جګړې وضعیت لا پسې بدتر کړی او ښایي چې راتلونکي کلونه د خوراکي او سون توکو بیې نورې هم پورته ولاړې شي. خو طالب چارواکي دا نه مني چې ګنې د تېر کال په پرتله د افغانانو خوراکي خوندیتوب له منځه تللی او اوس په بد حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې جوړه شوې وه افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد یې له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي. پوتین ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان په شمال کې د ترهګرو پر شتون سترګې پټې کړي. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره 30 پروژې پیل کړي. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو کې ویل شوي د دې لپاره چې په افغانستان کې ډېر خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي ډېرې مرستې به په دې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دی ویل شوي چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړي کړي. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکو. د شانګهای همکاریو سازمان غړو هیوادونو له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښ پر وړاندې په ګډو اقداماتو کولو هوکړه کړې. د هند پلازمینه کې د دې سازمان ترهګرۍ ضد جوړښت شورا RATS په غونډه کې پریکړه شوې چې دغه هیوادونه به په ګډه پوځي تمرینات هم ترسره کړي. دا شورا د سیمې امنیتي او دفاعي وضعیت ساری او ټاکل شوی راتلونکي غونډه به په مارچ میاشت کې تاشکند کې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اوکراین ته د 250 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو وسلو ورکولو اعلان کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیسټمونه، مهمات، زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي سره ملګري دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي. مخکې د وژل شویو کسانو شمېر 28 ښودل شوی. د رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا 15 ساعته وروسته د سرې میاشتې او د ترکیې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د ژغورنې ډلې هڅه کوي چې په دغه کان کې بند پاتې 15 کسان وژغوري او په کان کې اور لګېدنه لا هم روانه ده. د بلوچستان اعلی محکمې او پاکستان فدرالي شرعي محکمې پخوانی قاضي القضات محمد نور مسکنزی په یوه برید کې وژل شوی. پر ښاغلي مسکنزی د بلوچستان په خاران خارګوټي کې د جمعې پر شپه د نوموړي کور ته نږدې یوه جومات کې برید شوی. مسکنزی په ټپي حالت کې ځایي روغتون ته لیږدول شوی او هملته ایسا ورکړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 11.1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت
د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه د مشر سره د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت د شورا د سلاکر حمد الله موهب خبرو ته د ټولنیزو رسنیو کارکونکو بیلابیل خبرګونه خوتلې دي. اکرام شنواری د کابل نه رپورت را لګره.
د پخوانی رژیم د ملي امنیت سلاکر حمد الله موهب د جمعې د ورځې ناوخته د خپل ټویټر په پاڼه د افغانستان د حالاتو په اړه د مقاومت د ملي جبهې د مشر احمد مسعود سره د خبرو خبر ورکړی. ویلي دي چې دې خبرو اصلي تمرکز ولسواکۍ او جمهوري نظام پر ستنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی موهب ویلي چې په خبرو کې د افغانستان د اوسنۍ ماضي د حل لپاره د سیاسي اجماع په رامنځته کېدو هم ټینګار شوی. ښاغلی احمد مسعود د ښاغلی موهب څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو ته تود غبرګونونه ښودل شوي. د دغو شخصیتونو ملاتړ او مخالفینو په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړي او اکثرو د هغوی ترمنځ د خبرو مخالفت کړی دی. د سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهانو امریکا غږ سره په خبرو کې هم د دغو خبرو په اړه ورته نظرونه څرګند کړي او ویلي دي چې دغسې خبرو پر ځای باید د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره کار وشي. د نړیوالو چارو یو افغان کارپوه رضا قاسمي په دې باور دی چې د ښاغلي موهب او ښاغلي مسعود خبرې او د یو شمېر شخصیتونو ترمنځ سیاسي ائتلاف جوړېدل د طالبانو د حکومت په اړه نړیواله کچه په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپای ټولنې په دلیس کې یو تدریجي بدلون لامل شوي. خو دی وایي چې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار حمدالله موهب دا تماسونه په امریکا کې د سفیر او بیا وروسته په تېر رژیم کې د ملي امنیت سلاکار په توګه د کار په موده کې د ځینو هیوادونو او نړیوالو موسسو سره د اړیکو له مخې د دغو هیوادونو د تدریجي پالیسۍ د بدلون د احساسولو وروسته کړي دي.
حدس میزنم کې هم اتحادیه اروپا
ښاغلي کاسمي ویل، زه فکر کوم چې اروپایي ټولنه او هم د امریکا متحده ایالات د هیواد څخه بهر د یو سیاسي اجماع او د طالبانو له لاسرسي بهر په دې فکر کوي چې پر طالبانو د فشار دپاره د خلکو ځواک تنظیم کړي. خو ښاغلی کاسمي د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو تېرو کړنو ته په کتلې که سم دا ډول اقدامات ورسی نه کوي، خو وایي چې دا به ښه وي چې د پخواني رژیم د چارواکو په ځای نور د دغه کار دپاره را وړاندې شوی وي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله زیلي وایي د ښاغلي موهب او ښاغلي مسعود په څېر شخصیتونو ترمنځ خبرې په فکر د افغانستان د مسایلو په برخه کې ګټه ولري. خو دی وایي چې دا ډول خبرې د پام وړ پیلې به ودلري. په ځانګړي ډول کومو مسلو ته چې ښاغلي موهب اشاره کړي، د جمهوریت بیرغ او ولسواکۍ د بیا احیا په باب چې د ښاغلي موهب او ښاغلي مسعود ترمنځ خبرو کې یادونه شوې، د ښاغلي موهب تېرو کړنو ته په کتنې د هغوی په حضور کې عملي کېدلې ممکن نه دي. د سیاسي چارو دا کارپوه د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره غوره لار د بین الافغاني خبرو پیلېدل ګڼي او وایي چې دا ډول خبرو دپاره یو چوکاټ ته اړتیا ده چې د په وینا د دوهې په خبرو کې وړاندې شته دي.
پروسه دوحه میتونه به عنوان یک میکانیزم
کړي د دوهی بهیر کولای شي یو میکانیزم په توګه چې پرې خبرې وشي او بحث وشي او کېدای شي د بین الافغاني خبرو لپاره اساس په توګه اغیز ولري. دی وایي هغوی چې د تېر جمهوري رژیم په نسکورېدو کې مخامخ لاس درلود په بین الافغاني خبرو کې ډېر اغیز ونه لري. د سیاسي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت وایي چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او حمدالله موهب ترمنځ خبرې د دوه شخصیتونو ترمنځ شخصي خبرې دي. د یوې خوا حمدالله موهب د افغانانو استازیتوب نشي کولی او د بلې خوا احمد مسعود هم افغانستان کې سرتاسري نفوذ نه لري او د ایواز د خپل پلان احمد شاه مسعود د نپوس څخه ګټه پورته کوي.
بنا ان انا ندا مورد آینده افغانستان
خاګل حکمت ویل، بنا دوی د افغانستان زړه ټوکی پاره حل لار نشي پیشنهادولې او نام په ټولنه کې د ټولنې د وی برخه د بلاتر څخه برخمن دي
برخوردار بشن.
خاګل حکمت وی چی غړدی او خبري د افغانستان لپاره خيدي او دا ډول تماسونه د افغانستان د سوند د حل په لور خګابونه ګرځل کېدې شي. د ملي امنیت په خوانی سلاکار عبد الله موهب او د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې شوې چې نن د شنبې د ورځې ناوخته په بهرنیو هیوادو کې د میشتو یو شمېر افغان شخصیتونو ترمنځ د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت په نوم یو سیاسي ائتلاف اعلانېږي. طالبان حکومت تر اوسه د حمدالله موهب او د احمد مسعود ترمنځ خبرو او هم د نوي سیاسي ائتلاف د جوړېدو په اړه اثر تاثیر کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپرېږي. په منځنۍ څپه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
سپینه مانی وای امریکا د ترګری د غواخونو د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدم ده. سپینه مانی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت نوی ستراتیژي چې د پنځشنبه پر ورځ خبره کړې ویلي کسه هم امریکایي ځواکونه د افغانستان نو تلي خو متحده ایالات د القاعده داعش او نورو ترګرو ډلو په وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د بهرنیو استخباراتي ادارو د فشارونو له کبله د افغانستان په شمال کې د ترګرو د اډو له شتون نه سترګې پټوي. په موکړی تی رپورټ ته
سپین ماڼۍ د ملي امنیت په نوې تګلاره کې ویلي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته متحد ایالات په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په تګلاره کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری وژل کېدو ته په اشاره ویل شوی امریکا په دې عملیاتو سره وخوده چې دا ډاټ حتما ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدین لپاره د ترهګریزو بریدون لپاره په خوندي ځای بدل نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي پر افغانستان ترهګر حاکم دي او تر هغې پورې چې طالبان په واک کې وي افغانستان به ښه ورځ ونه ګوري.
Well, look, I think the terrorists are in control of the government of Afghanistan.
په خوښنه سره اوس په کابل کې د افغانستان حکومت د ترګرو په واک دی او زه فکر نه کوم ترګي چې د ترګرو پرته حکومت حاکم نشي د افغانستان خلک سیمه او نړۍ به خوندي نه وي.
خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان خوره به هیڅ کړه د نور هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. بلخوا د کانګرس جمهوریت غوښتون کې غړي اډم کینزنګر وایي په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په دې پوهیدو چې د 2020 کال په ټاکنو کې ماته خوړلې خو د خپل ناتمام کار بشپړول لپاره ډېره وکړه او د امریکا د فوزرت امر وکړ چې د افغانستان او سومالیا څخه سرتیری وباسي.
Knowing that he had lost.
ولسمشر ترامپ په دې پوهیدو چې په ټاکنو کې ماته خوړلې او یوازې څو نه وي په پدان د پاتې وی د خپل ناتمام کار بشپړولو لپاره یې بیړه وکړه. یو اساسي بیلګه دا ده چې ولسمشر ترامپ په لویه کچه د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه وکړه. هغه د داعش او القاعده ډلو په شان د ترهګرو په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د کمزور هیوادونو د برخلیک په اړه اندېښنو ته پام ونه کړ. پر دې پوهېدو چې دند پریږدي ډېر ژر عمل وکړ د نومبر په 11 نیټه یې فرمان صادر کړ چې له مخې د جنوري تر شلمې نیټې د جو بایدن د لوړې مراسمو څخه مخکې د افغانستان او سومالیا څخه د سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړېدو.
له دې ټولو سره سره متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې داعش او القاعده په ګډون د ترهګر ډول د شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. وایي ورستر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د بهرنیو استخباراتي ادارو د فشارونو له کبله د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د اډو لشتون نه سترګې پټوي.
ټول په دې پوهېږي طالبان د بهرنیو استخباراتي ادارو د فشارونو له کبله د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د اډو لشتون نه سترګې پټوي. د پولې په اوږدو کې د جهادي ډلو ترمنځ اړیکې موږ ټولو ته تهدید دي. موږ باید په افغانستان کې له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
ښاغلی پوتین د څرګندونې د قزاقستان په پلازمېنې استانه کې د آسیا د اړیکو او باور جوړونې کانفرنس کې کړي دي. وایي افغانستان سره پر پوله د جهادي ډلو ترمنځ اړیکې د ټول لپاره تهدید دی او زیاته کړې ده چې باید په افغانستان کې اوسنیو حاکمو چارواکو سره کار وکړي. ښاغلی پوتین همدارنګه د افغانستان اوسنی وضعیت د سیمې د مهمې امنیتي ننګونې په توګه یاد کړ او غوښتنه وکړه چې هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره کار وکړي. وحید فیضی
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
زرګونو افغان جنکو او میرمنو په کابل کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده. د په داسې حال کې کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د کانکور ازموینې ته د تیاری په مرکز کې 14 لسکونه جنې وجلې. نور حال په دې رپورت کې
د کابل پوهنتون په دروازه کې قطار ولاړ انجونې د کانکور امتحان تالار ته ننوتو ته لیواله دي. دوی وایي ډېر خوشاله دي چې د کانکور په امتحان کې دا ناستی فرصت ورته پیدا کیږي.
ساس احساس خوشی دارم، بسیار استرس هم زیاد است دیگه. چی بگویم، زیاد خوشحال هستم بخاطر که امتحان میتم.
دنجونی په داسې وخت کې د کانکور امتحان ته روانې دي چې د کابل په یو تعلیمي مرکز کې نږدې دوه اونۍ وړاندې چاودنه شوې وه او د کانکور امتحان ته تیاری نیولونکي درې پنځو شاګردان پکې ووژل شول. خو پوهنتون ته راغلی دا محصله د امنیت په اړه خوشبینه او هیله منه ده.
خو زیات میترسیدم، یعنی داخل پوهنتون که آمدیم دیدیم امنیت ده که چقدر خوب امنیت گرفتن. دیگه ترس نداریم از لحاظ امنیت.
د کابل پوهنتون ښوونکي وایي چې د کانکور امتحان ته په دومره زیات شمیر کې د محصلینو او په تیره د نجونو راتک د دې خبرې ثبوت دی چې افغانان د تعلیم سره مینه لري او په هر ډول شرایطو کې زده کړو ته ادامه ورکول غواړي.
زمونږ مخه څوک نه نیسي، زموږ له لاسه چا قلم نه دی نیولی او کتاب نه دی نیولی. دلته د پوهنتون ته محصلینو ته اجازه ورکوي، خدای دې وکړي چې دا بهیر نور هم چټک شي، نور هم ښه شي، نور هم ښه والی پکې رامنځته شي. مونږ کومه چندانه ستونزه نه لرو. یعنی ټول
په کابل کې د کانکور د ازموینه د طالبانو بیا واک ته رسېدو څخه پس په لومړي ځل اخیستل شوی، خو طالبانو د نجونو په زده کړو چې کوم بندیزونه لګولي هغې سره دا اندېښنه شته چې ډېرې کمې نجونې به زده کړو ته ادامه ورکړی سي. کانکور ته راغلي نجونې وایي چې په ټولنه کې چې نجونې زده کړو څخه محرومې سي، هغه ټولنه پرمختګ نسي کولی. د کابل پوهنتون ښوونکي هیله من دي چې حالات به ښه سي او د ښوونې او روزنې لړۍ به نوره هم بهتره سي.
زه فکر کوم ډیر نه، ځکه چې مونږ د داسې یوې ټولنې غړي یو چې موږ له دې نه ډیر بد شرایط تر شا کړي دي. توپې، بمونه، بدبختۍ، نامنۍ، مونږ لوږې، تندې، چور چپول.
په کابل کې د کاج په تعلیمي مرکز د سوي حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د چاودنې زیاتره قربانیان د هزاره اقلیت غړي و چې پرله پسې د داعش د بریدونو هدف کرسه. شافیه سردار، امریکا را، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
روسیا په یوکرین کې د ایرانی ډرونونو په ملکی اهدافونو باندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د چارو کارپوهانو امریکا غږ ته ویلي چې روسیا ښایي چې د ایران او شمالي کوریا وسلې او مهمات وکاروي، ځکه چې د دوی مهمات په ختمېدو دي. په دې رپورټ کې امریکا غږ دې ته کتنه کړې چې د مسکو او د ایران وروستۍ همکاري به د ولسمشر بایډن د ادارې په هغو هڅو سا اغېز وکړي چې غواړي د ایران سره د اتومي وسلو په سر موافقه بیا راژوندی کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته. روسیه د یوې اونۍ راهیسې د یوکرین په پلازمینې کیف او د هیواد په ګډ ګډ کې په ملکی وګړو او تاسیساتو باندې سختو بریدونو ته دوام ورکړی. په جنوبي ښار میکولایف باندې بریدونه یو بیلګه ده. د برتانیې د دفاع وزارت دا تایید کړ چې روسي ځواکونو د اګست میاشتې راهیسې د ایراني جوړ شوي بې پیلټه الوتکې کاروي او د روانې اونۍ په وحشیانه بریدونو کې هم کارول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی د امریکا غږ سره په خبرو کې د ایران د بې پیلټه الوتکو په اړه خبرې وکړي.
We knew that these drones were going to be
مون پوهیدو چې دا ډرون به په دغه جګړه کې کارول کیږي. مونږ دغه وخت راځي پوهیدو چې کلام اسکاو د تهران دغه ډرون واخیست. مونږ به وګورو چې دا به څومره لوی لامل وي، خو دا به شکه خطرناک ورته وي لري.
کیربی زیاته کړه چې امریکا او ناتو یوکرين ته د روسیې د بریدونو د ځوابولو لپاره د هوایی دفاع سیستمونه ورکوي. د چارو یو کارپوه امریکا غږ ته ویل ښایي یو عملي دلیل وي چې مسکو د ډرون دپاره تهران ته مخه کړې ده.
دا احتمال شته چې د روسیې دقیقې او عصري وسلې په ختمېدو وي. هغه ګڼ شمېر ډېرې زړې د شوروي وخت وسلې او د روسیې پخوانۍ وسلې لري، او شاید دا هغه څه دي چې هغه به پرې زیاتره تکیه وکړي.
یو بل کارپو امریکا غږ ته ویل چې دا د پام وړ ده چې ایران د یوکرین سره د روسیې په جګړه کې ښکېل دی.
دا لومړی ځل دی چې موږ له 1990 کال راهیسې د ایران اسلامي جمهوریت وینو چې په داسې پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. مونږ د مخ کې د بل یو خپلواک ملک په ضد نه دی لیدلی. ایران په سیمه کې د ګوډاګیو ډلو حزب الله او د سنور په ملاتړ ډیر فعالیتونه کوي، خو دلته ایران د روسیې ملاتړ کوي، دا غیر معمولی خبره ده.
تیر میاشتې اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل هیواد د برید لپاره د ایرانی بی پیلټ الوتکو کارول وغندل او په کیف کې د ایران په سفارت کې د ډیپلوماټانو شمیر کم کو. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس په موږ لري رپورټ ته چې موسکا صافی د پېښور سرنشتي د نوخار خار د یو کمپ نه د افغان ماشومانو په ژوند باندې جوړ کړی دی. تاسو ترا ورو
دا د خیبر پختونخوا د نوخار په خشکو کمپ کې میشت افغان کډوال دي چې د ورستي او سیلابونو له امله تر ټولو ډیر زیان من شوي. د دغه کمپ اوسیدونکو وایي چې سیلابونو په دویم ځل د دوی کورونه نړولي او اوس په خیمو یا لنډ مهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. خو په دغو کډوالو شو افغانانو کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره د هغو ماشومانو ژوند دی چې د سیلابونو له امله په ګواښونکو ناروغیو اخته شوي دي. د ننګرهار
دي د ودانۍ اوبه غونتې کوي څریږي، لکه زه خپلم روزانه را باندې طبیعي وجود مې سم خوږیږي. بس اوبه خراب دي، لکه ترویم دي ډېرې زیات خراب دي، ماشومانو سره خېټې خراب دي، د غټانو خېټې خراب دي، کانګې په خلکو باندې لګې ډېرې بل شانتي اوبه دي.
په دې کام کې دغه افغان ماشومان له هر ډول آسانتیا او بے برخې دي، تر دې چې د ناروغۍ پر مهال دوی ته درمل او پالنه نشته.
ګوتې مې اوبه پټکلې، مې دا نو خراب شي نو کرانه به کټ کو ودا لاندینی نو کوم به وب پټک لغیم به کټ کور هیو بساره وې دی دیلا بابا پیوډینې به سپاکه هر اورز به پیوډینې سپاکه کچ می ته ټوټه تا چا پیرا کړی
اوس کوټم نشته دی زم نشته دی پډاګ باندې نشي څو نه دا مجبور چې ارت ته ایرانی وارم ناروغ دی دانی فراو خاتی مری خوګیږي پخبل مری خوګیږي دا پخی مو خوګیږي ټول ورځو ګرځاو دې څو او به نو سیم ناروغ دا ته په راځي هغه ناروغ د ستنې خوګیږي سینې خوګیږي دونه دونه دانی فرا خاتی لیدي دا دې څنګه دا دې بو
دې مهمه موضوع ته په پام سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وایي چې زیانمن شو افغان کډوالو سره مرستې روانې دي او نړیوالو مؤسسو څخه یې د 200,000 افغان کډوالو د مرستې لپاره د 15 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده.
یونیسیف موږ زموږ ټیمونه په ګراوند باندې وایي کومک کړي دي چې کله هم دا سیلاب شروع شي نو موږ زموږ ټیمونه په ګراوند باندې د خیمې ورکړي نو چې کوم داسې ضروري شي نو هغه ته کې افغان کډوالو ته ورکړي. زموږ داسې کاش پروګرام هم دی چې دا خلک چې زیات غریبانه دي او دا غوښتي کورونه پاکستان تیر تقریباً
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د پاکستان په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د 1.3 میلیونه افغانانو کورونه دي چې د افغان کمشنری د معلوماتو له مخې د ورستي او سیلابونو له کبله 600 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. مسکا ساپی، امریکا غاک، پېښور.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په تیر یو کال کې امریکا ته راغلو افغانانو سره د امریکا دولتي او غیر دولتي مؤسسو ترڅنګ کلیساګانو هم په امکاناتو دوی سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې او وسایل ورته مویسر کړې دي. زموږ همکار متی الله عابد انډیانا ایالت ته نو راغلو افغان کورنیو د محلي کلیساګانو په مرستو یو رپورټ جوړ کړی.
د انډیانا د کولمبس ښار د کلیسا
د یک شنبه د ورځې عبادت کوونکي په هغه کاسه کې د خپل برخې چنده اچي چې د خیریه کارونو لپاره راټولېږي. د دې کلیسا پادری فلیپی مارټینز وایي چې د کلیسا غړي او مراجین په خپل توان په خیریه کارونو کې برخه اخلي.
Well, obviously our church is
زمو کلیسا ډیر غنی او سخی غړي لري. دوی د کلیسا د فعالیت او خیریه کارونو لپاره په خلاص ډول مرسته کوي او خډېره بودیجه لري.
د پادری فلیپ مارټینز په وینا دوی چې کله خبر شول چې یو شمېر افغانان د انډیانا اټربری کمپ ته راول شوې دي نو دوی لاسنیوي ته ملا وتړل.
We wanted to find out ways in which we could help.
موږ فکر کوو چې دا به ډیر اسانه کار وي چې د افغانان لکم څخه خپل کورونو تراولو. خدا سي نو موږ د ډیرو مرحلو نه تیر شولو. د نورو کلیساګانو او اسلامي مرکزونو مرسته مو واخیسته او دوی موږ دلته ځای په ځای کړل.
Basically what we were hearing was that they didn't want to resettle just one family here.
همدې کلیسا په کولمبس کې د وو افغان کورنۍ سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې ده.
د چرچ هم امره مو همکاري بسیار کړه که اولاد کای مده مکتب شامل کدن شش ما خود ما رمایت کدن دیگه آره میگن مشکلاتی که ما می داشته باشیم کده ما بعض مشورت ها رو میتن
همین هر چیز که میبینین نمیشه ما بر ما کدن خانه را کرایش بر ما میتن دادام دیگه مال و هر چیزی که نمیشه میبینین ما کمک کدن که بعضی چیزایش خود ما گرفته باشیم دیگه تمام چیزا رو ما کمک کدن.
بلخوا د انډیانا د مرکز انډیانا پلس د وی بلی کلیسا رضاکار غړي د نو راغلو افغان کورنۍ سره د بشري مرستو ترڅنګ د ژوند په روزمره چارو کې هم مرستې کړې دي.
زموږ د کلیسا هر غړي په خپل نوبت او نوښتونو راغلو افغانانو سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې. چا ورته د کور د ضرورت سامان اخیستی او څوک یې بچان ښوونځیو ته رسوي.
offering her home we're going to
اینا کسانی بودن که همیشه در پالی ما استاد شدن همیشه با ما هم همکاری کردن از روزهای اول که بر ما مثل عضو خانواده ما هستن کمکایی را که اینا کردن بدون در نظر داشت از اینکه اینا وقت دارن یا ندارن و مشکلات خود همه کارهایی که اینا در زندگی داشتن یک طرف مانده همیشه به ما رسیدگی کردن و دیگه فامیلا رسیدگی کردن.
سکارلیت سایز چې انډیانا ایالت کې د نو راغلو افغان کورنۍ سره د مرستو لپاره خپل ځان او وخت وقف کړی دی وایي چې محلي کلیساګانو د افغانانو د راتګ بهیر په پیل کې ډېرې مرستې کړې وې خو اوس هومره نه دي پاتې.
زه فکر کوم چې یو کال پس محلي کلیساګانې په دې نه پوهېږي چې نوي افغانان څه مشکلات لري او دوی باید ورسره نور څه کومک وکړي. نو باید چې دوی ته سم معلومات ورسول شي.
د انډیانا د دې کلیسا مشر پادری وایي چې نوی راغلي افغانان د امریکایي ټولنې لپاره د خدای یو لوی نعمت دی.
امریکا ته د دوی راتګ یو ښه زیری دی. دوی دلته ښه فرصتونه لري او دې ټولنې ته به ډېره ښېګڼه ورسوي.
د امریکا د انډیانا ایالت د کولمبس د ښار دغه کلیسا او دې ته ورته نورو کلیساګانو کې مشران وایي چې په تېر یو کال کې دوی په سلهاو افغانانو سره مرسته کړې دي او د نوي ژوند په پیل کې ورسره همکاري کړې ده. دوی وایي چې یو کال پس دغه افغانان د امریکا په ټولنه کې ځای پر ځای شوي دي او امریکا خپل نوی کور ګڼي. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کولمبس، انډیانا.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.